افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې د چې دی خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیت رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شوه. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یوه ځان مرګ برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو. په دغه برید کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ تنه نور هم وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې په ګردې څېړې کې د هغه په پلرنۍ ادره کې ترسره شوه. د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متخی په ګډون پر یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سربیره په زرګونو کسانو ګډون کړی و. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تره او د حقانی شبکې د بنسټي ښودونکي جلال الدین حقانی ورورو. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرست کابینې لومړنی غړی دی چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وژل کېږي. د نوموړي پر وژل کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو لورو غبرګونونه څرګند کړي چې تفصیل به وروسته په خپرونه کې واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په طبي انسټیټیوټونو کې زده کړې وکړي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به پر افغانستان کې روغتیایي وضعیت له ننګونو سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه نوی بندیز د هغو هڅو وروستۍ بېلګه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند ننګوي او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي دیني توجیه وړ ګزار دی. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې مخکنیو بندیزونو ښځې له دې منع کړي چې نارینه ډاکترانې درملنه وکړي او هم له نارینه محرم پرته له لرې سفر کولو راګرځول شوي دي. د بلنکن په خبره دغه تګلارې چې اوس له طبي زده کړو څخه د ښځو منع کېدل هم ورسره یو ځای کېږي، نه یوازې د افغان میرمنو او نجونو بلکې د ټولو افغانانو روغتیا، هوساینه، خوندیتوب او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بلنکن ویلي چې متحده ایالات به د دغو بندیزونو د لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي او نور هیوادونه هم هڅوي چې ورته اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو پر زده کړې د لګول شوي بندیز په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې او په دې اړه راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي. خو د روغتیا وزارت یو شمېر چارواکو په حواله راپورونو کې ویل شوي چې د دغو انسټیټیوټونو ښځینه زده کوونکو ته د چهارشنبه په ورځ وویل شول چې نور دې نه ورځي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویاند مارګریټ هاریس هم اسوشیټد پرس خبري آژانس ته د لګول شوي بندیز خبره تایید کړې او ویل دي چې دغه پرمختګ د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د رسمي زده کړې او د پایښت او غوښتنې په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پایته رسولو لپاره د نړیوالو ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوي، روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي. د دیپ سټیټ په نوم آنلاین پاڼې له مخې چې د جګړې نقشه ښکاره کوي، لیدل کېږي چې روسي ځواکونه د جنوبي ښار پوکروفسک تر 3 کیلومتره پورې رسیدلی دي. دا ښار د اوکراین د اکمالاتو پر مهمې څلور لارې پروت دی او هم د دې هیواد د ډبرو د سکرو عرضه کوونکی مرکز بلل کېږي. روسي ځواکونه داسې مهال د اوکراین د جګړې په ختیځه برخه کې پرمختګ کوي چې ټاکل شوی و د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د پولند صدر اعظم ډونالډ ټروسک نن د پولند په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې په دې خبرو کې دواړه مشران په اوکراین کې د جګړې له درېدو وروسته د 1400 کسیز 16 ساعت ځواک د ځای په ځای کېدو پر مسلې غور کوي. او د افغانستان د کرکټ نوموتی لوبغاړی محمد نبی ساخیل پرون د زیمبابوې په وړاندې له لوبې وروسته لومړنی افغان لوبغاړی شو چې خپله 300مه د کرکټ نړیواله لوبه ترسره کړله. محمد نبی د افغانستان کرکټ بورډ سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم دوی د زیمبابوې په وړاندې پرونۍ لوبه بایلو ده، خو په ټوله کې د افغانستان لپاره کوم لوب چې تر اوسه کړی ډیرې د افغانستان په ګټه پات رسیدلې دي. نو موري د غراز ویلي چې په دې شمیر نړیوالو لوبو کې ګډون ورته دی ویاړ خبره ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه اخیستی د خبرګونونو په ترڅ کې په دې اړه هم پوښتنې راپورته شوې چې آیا طالبان په یوازې سر کولی شي دغه ډله په بشپړه توګه وظفي
داعش منظمان خپل هدفونه باندې بریدونه کوي دا به اوس ډېر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي
د افغانستان پر روان وضعیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بحث وکړ افغانان په تېره بیا ښځې له دا ډول غونډو څه تمې لري
په دغه سوغونډه کې زموږ غږ اوچت کړي زموږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي
د کډوالو نړیوال سازمان وایي د کال په تېرېدو سره د هرات زلزله ځپلي تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی چې که د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني نو سر له سبا به په یوه بله بڼه اعتراض پیل کړي
د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبان نه سوال موږ بیا ورځو موږ د هیچ چا سره هم مشوره نه کوو موږ خولې ګنډو
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې خبرونه کوم واوریدل د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې د هغه په پلرنی اډیره کې خاورو ته وسپارل شو نو موړې پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ بریټ کې چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی وژل شو په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما اروپایي ټولنې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د یو شمیر نورو هیوادونو سفارتونو او چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې د نوموړي وژنه غندلې ده د هغه له وژل کېدو سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې دي چې آیا طالبان به وکولی شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې چې د برید مسؤلیت اخیستی په یوازې توګه په بشپړه توګه وظفي تفصیل په دې راپور کې
په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د سرپرست خلیل الرحمن حقانی ترور ته د خبرګونونو دوام په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما نن پنج شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې پرونی بریج پترس کې د دغه وزارت د سرپرست او د حقانی شبکې د مهم غړي خلیل الرحمن حقانی په ګډون څو تنه نور ووژل شول غندلای دی په دې اړه د یوناما په بیان کې راغلی چې د صوبات پلټه کې د تروریزم لپاره هیڅ ځای نشته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر هم نن په خپل ایکس پاڼه د حمله غندلې او ویلي چې اروپایي ټولنه د توتیخوالي ټول عملونه په کلکو ټکو غندي په کابل کې د سعودي عربستان ایران او ترکیه سفارتونو د پاکستان د صدر اعظم رسیال ساغدار د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذي صادق خان د قطر د بهرنیو چارو وزارت او د پخوانی ولسمشر حمید کرزي په ګډون افغان سیاسي مشرانو هم په جلا جلا پیغامونو کې د حقانی وژنه غندلې ده خلیل الرحمن حقانی پرون چهارشنبه کابل کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید کې ووژل شو په دغه برید کې ځایي چارواکو د لکتر لګ شپږ نورو کسانو د وژلو پخلی هم کړی دی نوموړی د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تر او د حقانی شبکې د بنسټي خودونکې جلال الدین حقانی ورور دی د امریکا متحده ایالاتونو د هغه نوم د ترهګرو په لیست کې شامل کړی وو او 2011 کال کې د هغه پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه هم اعلان کړی وو د فرانسې او جرمني خبری اژانسونو د داعش د تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې برید د دوی د یو ځانمرګي لخوا شوی دی په جرمني کې د پوانتون استاد او د امنیتي چارو کارپوه اساق اتمر وایي د طالبانو لوري د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه د زپلو لیدا او سره سره د دغې ډلې منظم او هدفي بریدونه د ښکارا کوي چې طالبان په یوازې ځان د دوی مقابله نشي کولای
سره د دې چې طالبان همیشه دا خبره کړې چې داعش دی زپلې او داعش یې وجود نه لري لیکن موږ وینو چې داعش منظم خپل هدفونه باندې بریدونه کوي البته دا به اوس ډېر د طالبانو د توان نه پورته وي چې په یوازې توګه دوی شي کولی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي خو که واقعا هیوادونه په دې برخه کې متفق نظری او په مشترکه توګه دوی د داعش پر ضد مبارزه پیل کړي، نو بیا داعش تر کنټرول لاندې راوستی شي.
هم غوښتل چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګې چې د پرونی برید پړی هم منلې د متوجه ګواښونو په اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پرون چهارشنبه بیا ښاغلی مجاهد پر خپل ایکس پاڼه کې د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه خبر پاڼه کې دا کار د خوارجو ګڼلی و. که څه هم په خبر پاڼه کې خوارج نه دي معرفي شوي، خو دا پکې راغلی و چې دوی په داسې بریدونو خپل هدف ته نه شي رسېدلی. د سیاسي چارو کارپوهان له ډلې تاریخ فرهادي وایي باید د هغو عواملو په له منځه وړلو چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څانګې له پراخېدو سره مرسته کړې کار وشي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خطر داعش
د افغانستان لپاره د داعش ګواښ جدي دی، ځکه چې ځوانان کار نه لري او بېوزله دي، او دوی کولای شي چې ځوانان جذب کړي. نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي چې که په یو هیواد کې ورځ تر بلې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو وي او ځوانان راتلونکی ونه لري، نو د داعش په څیر ترهګرو ډلو کې د ځوانانو د جلب او جذب ګواښ موجود دی.
د یادونې ده چې که څه هم طالبانو په وار وار دا ادعاوې کړي چې د داعش ډلې خراسان ولایت څانګه یې په افغانستان کې سخت ځپلې او په دې اړه اندېښنې بې ځایه دي، خو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته دې ډلې خپلو خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په اړه مو د یو شمېر لورو غبرګونونه واوریدل. نوموړی پرون په کابل کې د خپل وزارت په انګړ کې په یوه چاودنه کې چې ځان مرګ یې برید بلل شوی و وژل شو، د دې برید مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه اخیستی دی. د حقانی جنازه نن د پکتیا ولایت په ګرد سیړی ولسوالۍ کې ترسره شو او د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو پکې ګډون کړی و. د راپورونو له مخې د هغه د جنازه هم سره د هغه وراره د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ترسره کړه. د طالبانو د حکومت دغه جګپوړی چارواکی داسې مهال په افغانستان کې وژل کېږي چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. دا د افغانستان د روان وضعیت پر روان کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورمه غونډه ده. یو شمېر افغانان دغو غونډو ته هیله مند دي، خو وایي چې باید نتیجې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره عملي پایلې ولري.
یو شمېر افغانان دا ډول ناستې د دوی لپاره هیله بښونکې بولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی، خو پکار ده چې دوی په خبره د افغانانو د مهمو ستونزو لکه د ښځو د حقونو او بشري مرستو په اړه پکې خبرې وشي. د کابل اوسیدونکي ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
زمونږ یوازینی غوښتنه چې په دغه سوغونډه کې زمونږ غږ اوچت کړي. زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه دوباره بیا خلاص شي تر څو نجونې کولی وسي خپل هیلو ته ورسیږي.
د پراون کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلورمه غونډه ده چې جوړیږي، او د دغه هیواد د سیاسي، بشري او امنیتي ننګونو په اړه د نړیوالو د اندېښنو ښکارندویي کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا نږدې لس ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې اغلې اوتون بایوا به په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور په اړه هم وغږیږي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12مه نیټه خپور او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی او امنیت شورا ته وړاندې شوی راغلی چې د راپورونو له مخې د طالبانو مشر هبت الله خونزاده عامه مشارکت زیات کړی، چارواکو، دینی عالمانو او خلکو ته یې د یووالي او اتحاد پر اړتیا او د شرعي قوانینو پر رعایتولو ټینګار کړی دی. په راپور کې دغه شان زیاته شوې د اټکل له مخې په افغانستان کې درویشت اشاریه و میلیونه خلک په 2023 کال کې جدي بشري ننګونو سره مخ دي، او د نومبر تر 11مه د روان کال د بشري اړتیاو او ځواب ورکونې پلان د 3.06 میلیارد ډالرو د اړتیا ور بودیجې یوازې 10.5% ترلاسه شوې. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محبوب رحماني د امنیت شورا له نننۍ غونډې د خپلې تمې په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانان په ډېر بېوزلۍ کې اوسېږي. دا ډول غونډې سربېره پر دې چې نور پروګرامونه هم لري، خو باید د افغانانو پر بېوزلۍ، وږیتوب او بېچارهګۍ هم تمرکز وکړي، او دې موضوعاتو باندې باید فوکس وشي.
د یو نامه ماموریت د راتلونکي کال د مارچ میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد په کابل کې تولونیز خصوصي تلویزیون ته ویلي د دوی د سرپرست حکومت د استازي له ګډون پرته به د دې غونډې پرېکړې عقدې او له واقعیته لرې وي. دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په دې هېواد کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د کال په تیرې دوه سره د هرات زلزله ځپلې تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان ویلي چې آتش پېته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټوالي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د غراز زلزله ځپلې نورو اړینو توکو مرستو ته هم اړتیا لري. نور حال په دې رپورټ کې
د هرات لمرګونی زلزلې له یو کال څخه د زیاتې مودې په تیرې دو سره لا هم د سرپناه نشټوالی د زلزله ځپلو یو اساسي ستونزه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د دسمبر په 11مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په هرات کې لوی جوړونکو زلزلو یو کال وروسته لا هم زرګونه خلک د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې آتش پېته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشتون له جدي ننګونو سره مخ دي. IOM دغه شان ویلي چې 50 سلنه دغه کورنۍ د پاکو اوبو سرچینو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان په خبره 3% خلک په غیر ثابت ورځنی عاید ژوند کوي. IOM وایي که څه هم ډېری کورنۍ په نسبي توګه په ثابتو انتقالي سرپناهو کې ژوند کوي، خو د کورونو د بیا رغولو او جوړولو موضوع لا هم د کورنیو یو اساسي ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي چې د سرپناه په ګډون لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالله وایي
ځای نه لرو چې کښېنو پکې، نور داسې نه کېږي چې اسلامي امارات زموږ راغوري باید زموږ ځای را جوړ کړي، کور مو جوړ کړي، کنه نو هیڅ بله چاره نه لرو. مور مې په همدغو زلزلو کې مړه شوې.
د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسېدونکی عیدګل بیا ازادي راډیو ته وویل
امی یک سال میشه که زلزله گذشته، فعلا مردم داخل همین خونه های زندگی میکنه، همین خونه هایی که با ما ساخته
لید. یو کال تیر شو، کم کورونه چه مونگ تا جور شوی و فرش نلری، دننه جور ندی، وضعیت خراب ده، برق نلری، دولت هیچ کمک نده کرده، نه سولرونه واخستل، نه بلز، اتمیشت که گمرسته نده شوی، دی کلی که 250 کورنه جوان کوی، زر کس نفوس بکیده، WFT 15 اویا کارتونه ورکل، دا کارتونه مونگ کچه ویشو، اویا کس ایواز فلج او کنده لرو، جمعه هم را ورسیده، دو کلی طول خلق حیران پاتی.
مردم همه که به این خونیکی ها دست پنجه نرم کنه، مواد سخت نداره.
د هرات ولایت بل اوسیدونکی منصور هم ازادی رادیو ته وویل
مشکل سرپناه از اونا حل نشده، مشکل عیاشه واته و لباس از اونا حل نشده. امو
ده یو کال په تیری دو سره ده هرات زلزله ځپلی اوس هم ډیر ستونزې لري. د سرپناه خوراک او پوښاک ستونزې لا نه دي حل شوي. لومړیو کې یو څه مرسته وشوي، خو له هغې وروسته هیڅ مرسته نه ده شوي. خلکو خپل مواشي، کورونه او د ګټې وټې ټولې چارې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د اقرب میاشتې په 10مه په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د لغمان ولایت اوسیدونکي د رغنیزو پروژو پر تطبیق خوښ دي چې په دوی په وینا په زرګونو کسانو ته پکې د کارونو زمینه برابره شوې ده. په دې ولایت کې روان کال پیل رئیس یو شمیر پروژې پیل شوې چې پکې چک بندونه، سربندونه، ویالې، کلیوالي سړکونه او نورې رغنیزې پروژې شامل دي. نور هلې په دې رپورټ کې
په لغمان کې د اقتصاد رئیس مولوی جان محمد حامد طالبان واکلاندې بختار اجنس ته ویلي چې د روان المریس کال لپل څخه د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نږدې 200 کوچنیو او سترو پروژو باندې کارونه پیل کړي وو.
یو سلو یو اتیا پروژې پلې شوې دي چې په دې کې تقریبا زرګونو کسانو لپاره کاري فرصت هم برابر شوی. مجموعاً تقریبا د ټولو پروژو باندې لګښت 350 میلیونه ډالر او تقریبا 190 میلیونه افغانۍ لګښت راځي.
د هغه په وینا چې ګڼې بشپړې شوې او د پاتو چارې هم په چټکۍ روانې دي. ښاغلی حامد وای په دغو پروژو کې چک بندونه، سربندونه، ویلي کلیوالي سرکونه، پلونه، پلچکونه او نورې مهمې حیاتي زیربناوې شامل دي چې د ټولو بشپړېدو سره به د لغمان ولایت اوسیدونکو ته ګڼې اسانتیاوې چمتو شي. ځایي اوسیدونکي وای په بشپړو شوو او کار لاندې پروژو کې په زرګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او مزدورۍ پسې نور ځایونو ته له تګ او مسافرۍ خلاص شوي دي. عطا الله او محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
او دا چې او شکر الحمدلله په دې ډېر ډېر شکر دی چې د سپورو ډیر راځي او ځوانانو ته په کې د کار فرصت پیدا شو.
دا ټولونه افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ دې پروژې نه ډیر راځي یو خدا دا چې موږ ته کاری فرصت پیدا دي. بیروزګار به ګرځېدو او شکر الحمدلله سارزو 8 بجې او تقریبا 4 بجې موږ رخصت کوو.
په لغمان کې د اقتصاد ریاست چارواکي په داسې حال کې په نږدې 200 بیلابیلو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو او نفقې ګټلو خبرې کوي چې ډیری کسان د بیروزګارۍ او د کمزور اقتصاد په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. ګڼ کسان په دې باور دي چې د مؤسساتو کارونه لنډمهالې دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې وزګارو خلکو ته دي د دایمي کارونو غم وخوري، څوی ستونزې هواري او وطن پریښودو ته اړ نشي.
په لغمان ولایت کې د یو شمېر غنیزو پروژو په باب مو واورېدل چې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي خوښ دي چې دغو پروژو په زرګونو کسانو ته کاري بوختیاوې برابرې کړې دي، خو په عین حال کې یو شمېر نور بیا وایي چې دا د اقتصاد له ودې سره دومره مرسته نشي کولی. د افغانستان په نورو سیمو کې هم خلک له ورته ستونزې سر ټکوي. په ډیرو سیمو کې بې روزګاری د کار نشټوالي د خلکو عمده ستونزې بلل کیږي. په عین حال کې د ژغورنې نړیوالو کمیټې IRC هم ویلي چې راتلونکي 2015 کال ښایي په افغانستان کې بشري ستونزې له دې هم زیاتې شي. نور هاله په دې رپورټ کې
د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC وړاندوینه کړې چې 2015 کال د افغانستان او نونسو نورو هیوادونو لپاره د نوړه بشري بحران د زیاتوالي کال دی. دغه کمیټې د چهارشنبه په ورځ د کلینی څار بیړنۍ لس پور کړی چې د نړۍ د شلو هیوادونو د وضعیت په اړه پکې وړاندوینه کړې او ویلې دي ممکن په افغانستان کې په 2015-2016 کال کې بشري ناورین زیات شي. سودان د فلسطین اشغال شوې سیمې او میانمار د دې لس په سر کې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې زیاته کړې چې افغانان د پام وړ ستونزو او بیړنیو اړتیاو سره مخ دي. دا کمیټه په داسې حال کې په افغانستان کې د خلکو د ژوند د سختیو په اړه خبرداری ورکوي چې د هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا د ښځو پر کار او زده کړو د بندیز په ګډون په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه ولګیدل چې په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران لا زیات کړی. د کابل ښار اوسیدونکي نازنین چې د وو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست ده ادا کوي چې د کار زمینې د نشټوالي له امله د لاسي صنایع په جوړولو او خرڅولو له ډېرو ستونزو سره مبارزه کوي. هغه نن د قوس په 22مه ازادي راډیو ته وویل
نفت اولاد دارم و در شرایط کنونی همیشان بیکار هستند
و اولادونه لرم پا اوسنه و شرایطو که طول بیکاره دی یوازی زکار کوم اغا هم لاسی صنایع و بیای پلورم او جوان می پرمخ بیایم رکیا هم ستون زیدی ری دی پا دیجی می که پا افغانستان که بیکاره او دی بی روزگاره حالت پا مگراغ لی پا سخته گزاره کوم او جوان تیری گی
روزگاری مردم بالای محمد بسیار مسختی این گزاره میکنیم و مگزاره.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د شمیرو له مخې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې تر 300 میلیونو ډیر خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي ننګونې، طبیعي آفتونه، د بشري مرستو کموالی او د اړینو خدمتونو محدودیت د دغه ناورین لاملونه یاد شوي دي. دا ایرسی پټوکو په افغانستان کې خلک لګوهونو سره مخ دي چې ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. یو پخوانی پوځي چې نغوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي دا کوي چې د طالبانو د واکمنۍ په څه باندې دریو کلونو کې وزګار او له سختو حالاتو سره مخ دی.
په پخوانی نظام کې پوځي او مولاس کاله مې دنده ترسره کړه. له تحولاتو وروسته تر اوسه بیکاره یم او بې برخلیک ژوند لرم. دا نوي تحولات چې راغلل ټول کارکوونکي له دندو ګوښه کړل.
موږ غوښتل چې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویه. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او د بشري ناورین په اړه د نړیوالو بنسټونو او بشردوستانه سازمانونو خپاره شوي راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په دغه هیواد کې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څومره چې په دې راپورونو کې ښودل کیږي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په څو ځلې طالبان د مرستو د ویش او د ترلاسه کوونکو د پیژندلو په څرنګوالي کې په لاسوهنه تورن کړي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی چې که د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني نو سر له سبابه د اعتراض په توګه خپلې خولې وګنډي. دا کارواریان چې ډیره معلولین دي دا کوي چې پاکستانی چارواکو سره کړې ژمنه هغه ژمنه چې د سپین بولډک چمن پر دروازه باندې په خوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پر ځای کړې. نور حالې په دې رپورټ کې.
د چمن سپین بولډک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیره معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادېږي خبرداري ورکړي که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو سر له سبب خپل خولې وګنډي. هغوی دا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې و چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې.
بل ورځ موږ د کلیه مخ ته کېناستو، موږ له کرنل رالی موږ سره چې کومه مایده وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي زموږ سره په خپل واده نه دی ختلی او وروره د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبه نه سوال موږ بیا ورزو. موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو، موږ خولې ګنډو لکه څنګه چې دا نور خلکو د خولې پر ګنډول باندې خپل کاروبار یې لکې او موږ هم دغه رقم وخلو ته تیار یو. سبا لانه بل سبا د کلې مخ ته موږ ورزو خولې ګنډو. دغه معذوره خلک چې دي څوارلس میاشت کېږي بېروزګاره دي.
په ورته وخت کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خلو ګنډل د دوی لپاره د اعتراض وروستی او مجبوري اقدام دی.
موږ روزګار غواړو که نه کړا ورور موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو خولې تړو. موږ مجبور یو، موږ روزګار غواړو. شین شمیرال په موږ بچان پسې دي، څوک د کرایو په سرایو کې پراته دي ورور. موږ څوک شین شمیر مندرالي بچان نه غواړي. سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایله.
موږ هم ازوره ګرځ و وسورور ناشتي وای موږ خولې ګنډو. موږ سخت اکشن اخو ورور مجبور یو، موږ بل لار نه څوکولې. موږ هغه روزګار دي خامخا موږ ورور روزګار کوي نو ورور موږ سبا پورې کمر کو بل سبا موږ راوځو د کلیو مخ ته خولې د موږ مزورام موږ ګنګو کو د کینو دراسه ته بیا نه ولاړې چې موږ ښار مطالبه از موږ لار نه را لیکل.
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولډک چمن پر دروازه د تګ راتک لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمی کړ چې له امله د ځایي کاروباریانو کاروبار په ټپه ودرید. د دې پریکړې په عکس العمل کې د چمن سپین بولډک اوسیدونکو او کاروباریانو د تیرو څورلس میاشتو راهیسې پرلت پیل کړي چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتې دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولډک چمن دروازه دې پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختکات د مسافر او کاروباریانو لپاره خلاص سي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض پاړه څنګه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزه او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي اورېدونکو اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځان مرګ برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی وژل شو. د راپورونو له مخې د نوموړي د جنازې په مراسمو کې چې د پکتیا ولایت په ګرده څېړې ولسوالۍ کې ترسره شو، د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په ګډون پر یو شمېر نورو جګپورو چارواکو سربیره په زرګونو کسانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پریکړه چې ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو منع کوي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به په افغانستان کې روغتیایي وضعیت له نورو ننګونو سره مخامخ کړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو ډیپلوماتیکې هڅې تیزې شوي، روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دهله چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونه کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمیر هغه اوریدونکو چې په درې مو هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې کډوال دي د خپل ناوړه ژوند کیسې کړي دي. یو شمیر دغه اوریدونکو ویلي چې په دغه هیوادونو کې د کوربه هیوادونو چارواکي او مسولین شکایتونه نه اوري، وایي چې هلته د افغانستان سفارتونه او قونسلګری هم دوی ته ځوابګوی نه دي. یو شمیر نور اوریدونکو بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم لیاده ما باسي. خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورورا متولو ازادی زادو اوریدم کته ورورا د تخار د ولایت د درکته ولسوالی د نورخیل وسیدم کم تماس نیول ورورا غارنی وړاندې چې دا کومه نامه دا کارتونګه مشکات دغه ورورا د درکته ولسوالی ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت یو خیری د صاحب و په تر سړک پی ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلګ باندې ځل ستم راخسته دی ورور او دیوالونو مزیک را خراج کي صاحب درخت را وښول ز دیوالونو چپاک والله نو هي څوک مشکات څوک نه اوري او کمانډاني ته ورزو شکایت نه اوري دل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل ترزل سره کیږي دا څه ظلم دا وای دا ولي دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدم کې دا وسی سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بند شي، ولې موږ زنانه ضرورت لرو په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی. بیا له طالبان سره د غوښتنې لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شو نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکون کوریدون کولیدون کو ته د نړۍ له کوم سلامونه وایم. هیلمن یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د مور خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هیلمن کې د نرخونو د دی غړو د دی نور خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی. ځکه چې هلته ډالر کښته شي، موږ چې نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي، یو ډالر مثال یو روپۍ ولاړ شي ډالر، دستي تجاران دکانداران ټوله دا وای ډالر ورسو دی یو دوه چند نور لرکی موږ د مسلمانانو چې دا ورتنو هله کو چې موږ ته دا شهر ارزانه کړه مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کوم کو نه وکي مرستې د خارج را روان ځای د نور مسلمانان سره نه کیږي د خلکو سره کیږي چې پیسې داري مالدار خلګي دنیا دار خلګي مسكين ته یو زره شي نه رسیږي مخته دی چې لازم میسج او یازما پیغام تر مسلمانانو ورسوي
سلام علیکم شایست په خیر است افغانستان ټول ولست نیک او سلامونه پرځینی وایم پدی وک چې طالبان پر زړه رحم او بتی رسی دغه د شوز مکتبونه الیک و سلام
السلام علیکم ازادي رادیو کې درمن اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د سرپاړی کې کیما د تاسو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده دلته خدیانسته سیمې کاټان چندانی کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخیم مجبورې
آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د آزادی رادیو کارکون ته مودغه هیله و ارزو ده چې زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسی بر په خوا په 2 افغانۍ وو اول ور په 1.5 افغانۍ وو بیا په 2 افغانۍ سو اوس په 2.5 افغانۍ دی نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتلي دي زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسو چې دا برق بیرته اصلاح کړي چې په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 4 افغانۍ کې چې په خوا په 2 افغانۍ اوس یې په 15 افغانۍ کې خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانی نو اوس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي هلته دا برق پی دي بازارونه سره خراب دي سوداوي نسته زموږ دا هیله ورزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا زادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه زه عصمت الله یم د هلمند ولایت څخه در سره کیږم عزیزانو موږ فریاد د لوړو پرو شاراکت ورسوې دی او ډیر سختیانه وستلې ده یو سختیا دا ده چې پر خلکو باندې د ټیک سومالیې ډیر زیاتې دي د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سولو د غوسو شرونه اخی او زکاتونه ځینې ټولې علما مو دوی خپلواک نه سولو د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او څو شرون چې هغه دوی اخی په خو به خپل امامان تور کول او هغه به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار ود نو دا زموږ شرط چې دا ډیر سخت خلک متنفر کیږي په کښې پدې کې او خلک خپه کیږي دا خو دوی د کارو لوی تاوان دی یعنې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خبر می کوله د ازادی رادیو ته چې د ازمر ده هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را خرڅه وبه ولاړې 200 متره سمسیولان ورچول دا باره پیپ پیتاب لري کېلن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دغه سزا بخته دی ورور که زما ږغ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته را کش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامخ کیږو د ویزو او د پاسپورت د چنده خرچا کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشار متخصصې د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دای دا په ډیر مشکلات جوړ کی د تلویزیون نشرات بندي ویډیو بندي دا په تمام نړۍ کې نسته تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې ناخوښ یو باید رسنۍ ازادي رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وته مسلمان ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندي تصویر بندي دا هم نه کې امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغ تر لوړو مسولینو پورې رساوه ستاسو په ذریعه باندې موږ ولدالته وروره نه دواوې نه قانولې نه په د پلسټران یعنی د وینې د معاینات کښنا کوي چې داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چارڅه راځي، هغه د شفخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، یم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده، نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پرا همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران سلیم له خوست ولایت څخه. د زه ډېره ډو کارکوونکو څخه خیله کېږي چې راخ کې زه خپله بندي وم او په کچه کې لاړو، او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینو کونه مون کمزورې د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل وسواله ته جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزورې د مثال کلینو نو کونه اوس دا شاید دلته نسته.
سلامونه نیکی هلی ازادي رو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونې طالبان باید اوغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد راڈیو ٹولو کار کونکو اور ادن کو تو سلام نہ وایم. ز محمد اللہ سائل گومل وسالی وسیدن کا مزار خیر د کلیم. او مش خستن ز دغه سه کنٹینیو شای کار نه کی بیت سنٹینیو شای رات منظور سی او سڑک م بیخ اندازی زیات خراب مسل مرزان شای پیش لدن ز کی بل وساره سره به پوره سز مش درې گھنٹه مزل دغه خراب ایلار نو علم دد ج ما میسج نه شر کی
اور ادن کو دا استاد سے پیغامونه چی پر بلا بلا مسلو مو ازادي راديو تپريخو موږ هم در تخبار کړه په دهيله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي راديو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 14 15 01.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاري ز صحي سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د علمن ولایت د کاري ز سیمه څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پسیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوی دي، نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه، که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوریدونکو ورسوي او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکسه وي دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه دې سیسټم یو زونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب. دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته دیولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردۍ لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 اووه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنی 0 اووه 0 اووه یو څلور دوه اته یو نه، پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې وړک ته نوم یې نورالی دی. د پلان مې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 اووه 0 اووه 0 اووه 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته. د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي.
زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 درنوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 درنوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه 0.
د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیدادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالاتیف. او عبدالله چې و ازما ام سیمپي وو دا دوه درې کار کې چې شمیرې را څخه د سټ څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دا ایله لرمه چې دې کچیر دې ما خپل ځاګه اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژمه کچیر دې یا بل څوک د نور قربان دې نږدې دا پیغام واوري دې نو لوټ دې کې او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په هغه پیغام کې پیژمه چې چې الله رحمنه او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سواره نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 او 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکه ونیسئ 0 8 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دے پکو مزارہ دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دی هلمند ولایت تگریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسوی دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاسکال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکسوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه نو تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما وس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 0 8 0 0 سلام د 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو او دونکو سلام په دې له چې جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه د ورکو سوا جزانو د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه بندور کار دی زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردری ورسالی اوسیدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د ټلیفون شماره د سوه ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبر کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت کبرکته که څوک معلومات لري او څو اوس په کندهار کې د کډې په خپل ځما روان دي ما پر دا شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا و سو شپاس څلور سو څلور پنځوس و دا مسله شمیره ده تربل دې څنګه را باندې ته زنګ راټوي کوم ځواب اوري یا کوم پیغام څوک اوري او کوم کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه را ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا تا پدا شمارا دې موږ ته څنګه وي کار چې دې موږ راغلې یا له تاسو سره ملګری مو ټوکري څوک سره شنه ته دې په تو نوم دې میرا ته دې د زینبین کاکو زوی او د دې په نوم دې چا و چې ته شمه بدل کړې ده نو که زما زغر یو ورځ دې مسلمان اوري هغه دې موږ ته بشمره زنګ وي سپر څلور اویا و څو شپاس څلور څو څلور پنځوس او دا سلام شمره ده دوم شمره دې سند سپر اویا دو اویا درې سوا دو اتیا و سلام
السلام علیکم دا زادید راځي ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو کده کوم دوست قریب یش ناخته زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړی کېږي کې شپر و شپر شپاج شپر نه او یو و پنځه دوه یو ځل به هم شمیره درته وام شپر و شپر شپاج شپر نه یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشه سي. سلام
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بيدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي د بيګاره ایست بیر نادر کده او د 113 ولې کابل د قسمه کده او که د چاوی په سوده نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یو ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لس کالو پورې اټکل کېدای شي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي وکولای شي دا غسر اړیکه ونیسي، خو کدا ګران رور پراتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم مشته ذکر کړي نو ډیر بشسي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و ات دوا شپږ و. شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و و څلور یو و ات دواش پاج و. السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوري دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کیږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه خوبه دی وتلې دی. 12 کال عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د ازمادت په سیمه کې تل اوسېږي، نو د کور څخه نادره کسوی دي د پاره څخه به دي سوی دي، نو د مهرباني لمخې دي هر مسلمان ورور ته کوي چیرې معلومات وي نو زموږ سره دي په دا غټ ټلیفون شماره باندې معلومات وکي. زما د ټلیفون شماره د 0301003 یو اړ بیا 0301003 نو د مهرباني لمخ هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي مهرباني دی وکړي مر سره د پداش مار اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکازي د غلامای دین په نامه باندې د څلور کال کې ژوند کړی. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړ یا د ژوندۍ کوز د مورته کړی ده، که ار چاته معلومات یا د مړ یا د ژوندۍ د شزه د پلا پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات سپر بیا نجر شل څلور سوا دوا بیا بل نمبر د سپر بیا دوا درې غشت شپږ شپږ درې سوه شپږ اتیا ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی د محمد شفیق حکام د سید هر چاته ورور معلومات یې
ورور په کارچا د معلومات راغی 15000 افغانۍ انعام ورکوم.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.